السلامو علیکم اسدالله غسن فریم په ازادي راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. د راډیوي مجلې په دې ګڼه کې د تیرو اونۍ په څیر د ښکلا او ښکلي په اړه بحث لرو. عبدالله صادق خپل یو ښکلی نظم په ترنم کې را اوروي. په دې اړه یو مطلب لرو چې د یوه هنري اثر د ایجاد په وخت کې به څنګه د هنرمند ازادي او د هغه فني پوهه له یو بل سره ټکر نه کوي. نور مطالب هم شته، خو اول لینا شریفی او د اونۍ تو فرهنګي خبرونه.
یو شمیر خبری رسنۍ او د بشري حقوقو مدافع ادارو د افغان خبريال سلطان محمد منادي د وژنې د څرنګوالي د څېړنې غوښتنه کړې ده. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د دغو ادارو چارواکو د تېرې یک شنبې په ورځ په کابل کې غونډه وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ښاغلي منادي د قتل د پیښې په اړه دقیقه پلټنه وکړي. د دې غونډې برخوالو وویل چې خبریالان بې طرفه کسان دي، دوی یوازې د پیښو په اړه راپورونه برابروي. پکار ده چې افغان حکومت، د حکومت مخالفان او نړیوال قوتونه خبریالان خپل کار ته پرېږدي چې خلک له پیښو او حالاتو خبر کړي. د نومیالی شاعر حسینه گل تنها د شیرونو پنځمه ټولګه چې لمانه مبیلېګه نومیږي خپره شوه. دغه ټولګه چې دانش خپرندوی ټولنې خپره کړي په څه د پاسه 140 مخونو کې چاپ شوې ده. د حسینه گل تنها په دې ټولګه کې د هغې د مخکنیو څلورو ټولګو د شیرونو په غورچان سربیره یو شمیر نوي شیرونه هم شامل دي. په دې ټولګه باندې ډاکټر زبیر حسرت او فیض الوهاب فیض سریزې کښلي دي. د افغانستان د کلتوري میراثونو مرکز اعلان کړی دی چې په دغه هیواد کې د حکاکۍ، منبتکارۍ او داسې نورو ظریفو هنرونو او صنعتونو د ودې لپاره یو پروګرام جوړ کړی دی. د افغانستان د کلتوري میراثونو د مرکز مشر سرمحقق عبدالوصی فیروزی انیس ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی ته د دغه پروګرام د عملي کولو لپاره بودیجه اطلاعات او فرهنګ وزارت برابروي. ښاغلي فیروزی دا هم ویلي دي چې د دوی مرکز د افغانستان د کلتوري میراثونو د ساتنې لپاره روزنیز پروګرام هم پیل کړی دی.
پخوانو خلکو ته په اعدادو کې پټ رازونه او روحي قوتونه ښکارېدل. په اوسنۍ زمانه کې هم موږ ځینې عددونه تر ځینو بهتره ګڼو. په ځینو ملکونو کې 9 ښه عادت نه بلل کېږي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي 14 ته په ښه سترګه نه ګوري. ځینې عادتونه بیا تر نورو په اصطلاح محترم دي. مثلا و همداسې یو عادت دی. ځینې اسطوره پیژندونکي وایي چې و عادت ځکه محترم شوی دی چې د انسان په مخ کې یو د خولې او دوه د پوزې، سترګو او غوږونو سوري دي چې مجموعه وکی شي. نو په همدې خاطر و عادت په تیرو زمانو کې د خلکو توجه چلب کړی ده. دغه راز د انسان ګوتې 15 دي یا خواوې 4 دي. نو 15 یا 4 ممکن د بشپړوالي تصور راکړي. البته ځینې عددونه بیا په یوه ټولنه کې په ډیرو ساده دلایلو ښه یا بد ګرځي. مثلا د پاکستان د جزا په قانون کې 440 ماده له فراډ او دوکې سره تعلق لري او په همدې وجه د اردو ژبې د 420 عدد نن سبا په یوه منفي او نامناسب عدد بدل شوی دی. د عددونو په اړه ناسم تصورات که څه هم تر ډېره حده د تیرو زمانو د خلکو د ناخبرۍ پیداوار دي، خو دغه خرافي تصورات په اوسني ژوند کې هم موجود دي. په دې اړه مخفي عزیزي د فرانس پرس اژانس د یو تازه راپور ژباړه راوروي.
د چین په لسګونو زره پیغلو او زلمو د خپل واده نیټه د سپتمبر 9 ټاکلې وه. څو ورځې د مخه چې د 2009 کال د 9 میاشتې یعنی د سپتمبر 9 وه، په چین کې هر لور ته د واده محفلونه جوړ وو. ګڼو زلمو او پیغلو دا نیټه ځکه د خپل واده لپاره مناسبه وبلله چې په کال، په میاشت او په ورځ کې د 9 عدد وو. په چینی ژبه کې 9 ته جیو وایي او جیو په دغه ژبه کې د اوږد وخت لپاره معنا هم لري. نو چینی جوړو په دې هیله چې اوږد ژوند وکړي همدا ذکر شوې نیټه د خپلو ودونو لپاره انتخاب کړه. دوی ته دغه نیټه د 9 د عدد په خاطر بختوره ښکاره شوې ده. د چین په مرکز بیجینګ کې یانګ نومي زلمی چې په همدې نیټه یې واده وکړ په تلویزیونی مرکه کې وویل چې زما واده شپږ میاشتې پخوا په مارچ میاشت کې تیار و، خو چې ما او نامزدی مې جنتري ولیده او سترګې مو د نهمې میاشتې په نهمه نیټه ولګېدې، نو خپل واده مو همدې نیټې ته وځنډاوه چې ګوندې اوږد او بختور ژوند په مخ کې ولرو.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د افغانانو د وطن ډیره برخه یا وچ بیابانونه دي یا غرنۍ او ډبرینې سیمې دي. دلته په تیرو پیړیو کې د روزي د ګټلو لپاره ډیر زلمي د هندوستان شیرازو سیمو ته تلل. دې مسافریو په پښتو ادب هم اثر کړی او د پردیسۍ د موضوع ډیر ښکلي او غمجن ادبیاتي سیشولي دي. په لنډیو کې اورو چې د نیمو شپو سندرې خوند کا، څوک به مین وي څوک به ورک وي له وطنه، او یا دا چې څوک پر رضا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځي نه. په اوسنۍ زمانه کې طریقې نیکمرغي او سوکالي له تعلیم او مکتب سره غوټه شوي دي، او د طبیعي شتمنۍ په لحاظ د ډیرو خوارو هیوادونو خلک هم د علم او مهارتونو په برکت ډیر ښه ژوند لري. خو په افغانستان کې لا تر اوسه د داسې زلمو تعداد زیات دی چې کسب و کمال یې نشته او مجبور دي چې د روزي د ګټلو لپاره بیا هم په پردو وطنونو کې د پردیسۍ سختي وګالي. نو په دې ډول د پردیسۍ شاعري د پخوا په څیر اوس هم په پوره قوت په پښتو ادب کې موجوده ده. د ځوان نسل یو نماینده شاعر عبدالله صادق چې خدای پاک قرباندي ښکلی شخ هم لورولی دی، په خپل یو نظم کې د یوې کلیوالې میرمن د مسافر جانان غمجن پیغامونه په ترنم کې راوروي.
دا یو کلیواله سندره ده. زما پنم په زیارتو باندې شال ما وړوا، ما ته د خپل نصیب معلوم دی کنه. د اوښکو شمې د چا په دربار مبلوا، ما ته د خپل نصیب معلوم دی کنه. لکه ټپه او یک هزار جانانا بغیر له یو بل نیمګړې یومون، لکه دوه ستوري په مدار جانانا مینې د زړو په تار پیلی یومون، مین د زړه په تار پیلې وم. ستړی اروا تم د ویر سازو نه مخه کوا، ما ته د خپل نصیب معلوم دی کنه. د رڼو اوښکو په مهینه لپا د ارمانی مینې سپېڅلې دعا، ستا د سلګیو ژړغونې نغمه د ځواني مرګي ارمان سوې نوا، د ځواني مرګي ارمان سوي نوا. دا وچی شونډې د اهونو پتاو مسوځوا، ما ته د خپل نصیب معلوم دی کنه. په چپ خوله ته په براته وختر خړ دیوالګي ته درېدلې وې، زما تصویر ته به سهار مازیګر د ژمي ورېځه ورېدلې وې، د ژمي ورېځه ورېدلې وې. او چې سګنډي پام کوه ګوتی پستن مخو گوا، ما ته د خپل نصیب معلوم دی کنه. نه مې پتا نه مې باور شته په ځان، کاڼي په سر تل د خوارانو غورځي، زړه نه د صبر دیوال تاو کړه قربان. دلته په دغو خیخو کاڼي لګي، دلته په دغو خیخو کاڼي اوري. د ژړاګانو په دې زوړ رسم ځان مکړوا، ما ته د خپل نصیب معلوم دی کنه. ما ته د خپل نصیب معلوم دی کنه. ما ته د خپل نصیب معلوم دی کنه. Thank you.
د چین حکومت په دې مشهور دی چې له درغلو مامورینو سره نرمی نه کوي. په چین کې هر کال یو شمیر کسان په دې جرم اعدامیږي چې په اداري فساد او درغلۍ کې لاس لري، خو له دې سره سره د دغه هیواد په دولتي نظام کې د فساد مشکل شته. په دې وروستیو ورځو کې د یوې شپږکلنې نجلۍ یوې مرکې یو ځل بیا د خلکو پام د اداري فساد شتون ته واړاوه. نور حال به مخفي اسیزي راکړي.
په چین کې د یوې شپږکلنې نجلۍ خبرې ګڼو رسنیو خپرې کړې او ګڼو خلکو په دلچسپۍ سره واورېدې. د شینهوا اژانس له راپور سره سم، د شپږکلنې نجلۍ د تېرې جمعې په ورځ چې ښوونځي ته یې د تلو لومړۍ ورځ وه، د تلویزیون د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې په آینده کې غواړي څه شی جوړه شي، وویل: په آینده کې غواړم د حکومت چارواکی شم. خبریال ورته وویل چې څه قسم ماموریت غواړي. دی ورته وویل چې غواړم د حکومت یوه رشوت خوره درغله ماموره واوسم. خبریال ورنه بیا وپوښتل چې ولې غواړي درغله ماموره شي. شپږ کلنې نجلۍ ځواب ورکړ چې رشوت خواره ډیر شیان لري، په مزو چرچو کې ژوند کوي. د چین رسنیو ښوونځي ته د تلو په لومړۍ ورځ له ګڼو نورو ماشومانو هم پوښتنه کړې ده چې په آینده کې غواړي څه کار وکړي. ډېرو ویلي دي چې په لوینه کې غواړي معلمي وکړي. یو ګڼ شمېر نورو ماشومانو ویلي دي چې اوس نه پوهېږي چې په لوینه کې به څه کوي. د شپږ کلنې ماشومې خبره چې غواړي د حکومت رشوت خوره مامور شي، ګڼو کسانو په دې خاطر ستایلي چې د ژوند واقعیتونو ته پکې توجه شوې ده. خو ځینو نورو کسانو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دې نجلۍ خبرې د فساد او درغلۍ د کلچر او عادت د خپرېدو علامه ده. د چین ولسمشر هو جنتاو څو ځله خبرداری ورکړی دی چې په چین کې د کمونیست ګوند د حکومت مشروعیت ته یو ترګرد لوی خطر په دولتي ادارو کې د رشوت او درغلۍ موجودیت دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د هنري او ادبي اثر تخلیق له لیکوال او شاعر د فکر آزادي غواړي. دا خبره چې وایي شاعران له قید و بند بی پروا وي، د همدې آزادي ضرورت ته اشاره کوي. خو له بلې خوا ویل کېږي چې د یو کامیاب هنري او ادبي اثر د ایجادولو لپاره فنی پوهه پکار ده. که چیرې یو هنرمند د استادانو تجربو او فنی پوهې ته پام کوي، نو ممکن هغه آزادي محدوده شي، او که پام ورته نه کوي نو اثر یې ممکن خام پاتې شي. د دغه تناقض د لرې کولو لپاره د جاپان نامتو شاعر ماتسو باشو څو سوه کاله پخوا یو وړاندیز کړی دی چې دلته په یوه لنډه لیکنه کې همدا وړاندیز او د هغه شرحه وشما رشیدی را اوروي.
په جاپاني ژبه کې باشو د کیلې ونې ته وایي، او د جاپان په نامتو شاعر ماتسو باشو باندې دا نوم ځکه پوخ شوی دی چې د خپلې جونګړې د کیلې له ونې سره ډیره جوړه وه. باشو نه یوازې په دې ونه بلکې په ټول طبیعت ورکمین و، او د همدې مینې برکت و چې د هایکو شاعري تر ګردلوی استاد بلل کیږي. یو جاپانی مورخ ویلی دی چې د جاپان د تاریخ تر ګردلوی پیښه د باشو زوکړه ده، که څه هم دا مبالغه ده. خو د جاپان په کلتور او ادب باندې د باشو د ژور اغیز اندازه ورنه کولای شو. باشو چې 415 کاله پخوا په 50 کلنۍ کې ومړ، د مارک په کال 2000 شاګردان لرل. د نه یوازې تلپاتې هایکوګانې ولیکلې او په ادبیاتو کې ډیر شاګردان وروزل، بلکې د ادبیاتو د ماهیت او تخنیکونو په اړه هم مهمې خبرې وکړې. باشو ویلې دي چې د شعر ټول تخنیکونه زده کړه، بیا ټول هیر کړه، بیا شاعري کوه. د دغه خبره په شاعرانو سربیره کیسه لیکونکو او د تخلیقي ادب د نورو ژانرونو لیکوالو ته هم د لارې د مشال حیثیت لري. د صنعتونو او قاعدو زده کړه مو د تیرو استادانو په تجربو کې شریکوي، د خپلو کمزوریو د پیژندلو چل راسته کوي، او له خندونو د اوښتلو لارې چارې راښيي. نو تخنیکونه چې دومره کمالونه لري ولې هیر کړو؟ د شعر یا داستان یا بل هنري اثر د لیکلو په شیبو کې چې تخنیکونه زموږ په ذهن سپاره شي، ازادي رانه اخلي، اثر مصنوعي راځي. یو فوټبالیست که د توپ د ګول کولو په وخت په هغو تخنیکونو فکر کوي چې زده کړي دي، توپ نشي ګول کولای، ځکه توپ دته دومره وخت نه ورکوي چې خپل معلومات ور په یاد کړي. معلومات باید له شعوره تیر شوي او په غریزي پوهه بدل شوي وي. لکه څنګه چې ژوند تر ادب وسیدی، دغه سي ادب تر خپلو تخنیکونو لوی دی. هنرمند ته پکار ده چې د اثر د تخلیق په شیبو کې یوازې د خپل زړه ومني او د خپل روح آواز ووري. فوتبالیست کولای شي چې له توپ سره د خپل کړي چلند فلم بیا وګوري او غور ور باندې وکړي. لیکوال هم کولای شي چې د هنري اثر لیکلو وروسته په خپل اثر باندې د تخنیکی پوهې پرانا کې بیا بیا غور وکړي او کما یو زیاتې پکې راولي. مګر د لیکلو په وخت کې باید د بشو خبره په یاد ولري او بلکې هغه هم له ذهنه وشړي.
د تیر کال همدا د سنبلې په میاشت کې د اردو ژبې خورا نامتو شاعر احمد فراز د واویا کلونو په عمر وفات شو. د احمد فراز شاعري په سادګۍ او اسانۍ مشهوره ده، خو آسان او څرګندې خبرې نورو کسانو هم ډېرې کړې دي. د ښاغلي فراز کمال دا بلل شوی دی چې آسان خبره یې هم سمبولیک قوت لري او نوري خبرې راته کولای شي. ځوان شاعر بشیر ګواش د احمد فراز یو ډیر کوچنی نظم شپړلی چې اوریدونکو په خپل ذهن کې نوري معناوي هم ورنخستلای او په خپل خیال کې وشدولای شي. دغه کوچنی نظم شاغلی ګواش په خپل را اوروي.
دا د احمد فراز شعر: ما به پر ډیر ګلان شیندلې و، خو آشنا په داسې وخت کې لاړو رانا چې تشې شوې وي د ونو غېږي.
د راډیوي مجلې د تیرې اونۍ د راډیوي ادبي قاموس بحث د ښکلې او ښکلا په باره کې و. د دې اونۍ په بحث کې هم استاد نجیب منلی د ښکلې او ښکلا په اړه خبرې راته لري.
زمونږ په فرهنګ کې کله چې یو نجلۍ ته ګورو، که غټې سترګې ولري، تورې سترګې ولري، دنګه پوزه ولري، هغه راته ښکلې ښکاري. مګر که بادامي سترګې ولري، شاید ډېر راته ښکلې ښکاره نه شي. که تنگ خلو ولری، شاید دیر را تخکل اخکار نشی. که وڑا زن ولری، شاید دیر را تخکل اخکار نشی. پا داس حال که چه زمونگ ده سیم ادبیات او زمونگ ده سیم نقاشی آغا تخکلی گرنی چه داغ صفات پاکی موجودی، داغ تزاد ده کم زیر نرازی. پا داغ سیم بند دیر وقت ترکان و حکومت کرده او ترک نژاد کسان طبعا شاهزادگان و نو د هغوی د پاره د ښکلا تعبیر هغه څه وو چې د هغوی په فرهنګ برابر وو، د هغوی په ذوق برابر وو. مګر په اروپایي ژبو کې یو متل دی چې وایي د ولس مذهب د پاچا مذهب دی. نو کله چې پاچا یو شي ته ښه وویل، ولس بیا څوک دی چې هغه ته ښه نه وایي؟
جامع ځینې خواص مني، که هغه خواص ووایي چې دغه شی ښکلی دی، دا بیا په هغه عمومي توافق اثر کوي.
دا په هغه عمومي توافق اثر کوي که څه هم عمومي توافق شاید هغه ونخلي خپل نه کوي، مګر حداقل د تمثیل په برخه کې دغه توافق مني او هغه ته ترجیح ورکوي.
استاد منلی، مغول نژاد، مطلب مې جاپانیان دي، چینیان دي، دوی په تیرو 500 کلونو کې خصوصا یا 80 کلونو کې ډیره ترقی وکړه، خصوصا جاپان. دغه اوس په دې هغه کې کله چې فرزن تبلیغ کیږي د ښکلو نجونو عکسونه یو څه بل څه، یا حتی هغه د پوډرو قوطې د ماشومانو، هغه د مغولي نژاد د زیړ نژاد انځوري په تبلیغاتو کې په له دې معلومیږي چې دغو خلکو چې په مدني لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په ټیکنالوژي په لحاظ ترقي وکړه، نو دوی آریان خلکو ته هم شایسته ښکاره شول. که ترقی نه وای کړی، شاید دومره به شایسته نه ورته ښکارېدل. چین خو البته له پخوا هم په دې اسیا کې ډېر متمدن قوم و. موږ وایو د چین ماچین شاپیری، چینایان د موږ په معیارونو شایسته نه و، خو زه فکر کوم هغه د چینی تمدن د دې باعث سوی و چې موږ ته دوی شایسته ښکارېدل.
هغه ارزښتونه چې دغه تمدن سره تړلي وو او موږ منلي وو، د هغو ارزښتونو د برکته د دوی یو لړ تصویرونه هم موږ ته راورسیدل او دا تصویرونه موږ ومنل. همدا اوس هم که چیرې موږ په سړک باندې یو نجلۍ وګورو چې تکه سپینه یي، ښکلې به ورته ونه وایو، بې مالګې به یې وګڼو. په داسې حال کې چې سپین مخ زموږ د ادبیاتو یو ډېر عمده عنصر دی. علت یې دا دی چې هغه څه چې واقعا موږ ځان ته جلبوي او هغه څه چې موږ وایو چې موږ ځان ته جلبوي، د دې ترمنځ هم یو تضاد پیدا کیږي. نو د دغه تضاد په نتیجه کې،
یعنی موږ غنمرنګی ته شایسته وایو، په حقیقت کې
غنمرنګی ته خایسته وایو، په خبرو کې سپین ته خایسته وایو، نو د دغه تضاد په نتیجه کې دې ته زمینه مساعدیږي چې د سپین او غنمرنګی ترمنځ یو شی پیدا شي، یا سپین او غنمرنګی سره یو ځای شي. او په حقیقت کې نوی هنری سبکونه نوی هنری مکتبونه رامنځته شي.
استاد بنلای حتی د هندوستان پیسې کې د تور رنگ پر هل د موږ لپاره ایډیال رنگ نه دی خو غنم رنگ ایډیال دی. نو بیا په هندی حسن باندې د سبزه حسن نومی شی دی، یو قسم توافق تر رسیدونکی دی.
دلته حسن توافق تر رسیدلی دی، مګر که د دې سطح نه ورواوړو په کالیو کې شپېته اویا کاله پخوا لنډې لمنې ډېرې بدې ښکارېدې، مګر دېرش کاله پخوا لنډې لمن رواج شولې او لنډې لمن ډېرې ښې ښکارېدلې.
پیسې
پیسې لوی پیسې تنګې پیسې دا په ټولو ټولنو کې رابدلیږي. په نقاشۍ کې یو وخت ښه نقاشي هغه نقاشي وه چې طبیعت یې لکه څنګه چې واغسې انځوراوه، یو وخت ښه نقاشي هغه نقاشي وه چې هغه مفکوره چې انسان باید د دې نقاشۍ نه اخیستی وای هغه پکې مهمه وه. یو وخت داسې هم راورسېده چې ښه نقاشي فقط د رنګونو تناسب شو. همدغسې په نورو هنرونو کې، په ادبیاتو کې، زمونږ سنتي ادبیات غزل مثلا هغه باب چې پخوای لرنه نه لري، که بې وزنه شعر 50 کاله مخکې ناشناو ډېرو کم خلکو خوښاوه.
استاد منلی همدغه خبره چې تاسو کوئ دا بیرته تاسو له هغې خبرې سره تعلق نه لري چې تاسو وویل چې د ښکلي شي یو خصوصیت دا دی چې په خپل چاپېریال کې یو قسم نادر یې، کامیاب یې، ډېر نه یې. هدې راغه مثال چې ورکو که چې په تورو شګو کې یو سپینه ډبره ښکلي، دغسې یو شی ښکلی سي په ادبیاتو کې، په هنرونو کې هغه عام سي، بیا ورو ورو د ټولنې ذوق هغه په دې خاطر نه مني چې ډېر عام سوی دی، ډېر سوی دی، بیا غواړي چې بیا یو نادر شی پیدا کړي. دا له دې سره تړلی بللی سو؟
د دې سره هم تړلی دی، او د دې سره هم تړلی دی چې دغه شی چې د بل ځای نه راغلی دی نوي ارزښتونه یې د ځان سره راوړي دي، چې دغه نوي ارزښتونه هم زما دپاره د عاطفې د خوښولو دپاره مفید دي. که پخوا اس ښکلی و، یو وخت ګاډۍ ښکلی شوه، ورپسې موټر ښکلی شو، اوس په موټر پسې شاید بل شی ښکلی شي. نو دغه ښکلا هغه د اس او د ګاډۍ ښکلا له منځه نه ده وړې، د هغې ځای نیولی دی. او همدغه د هنر او د ادب پرمختګ هم دی. نو یو لړ اصول او اساسات هغه اساسات دي چې په پیړیو پیړیو پاتې کیږي، هغه څه چې ارسطو، افلاطون، پیتاګورس د ښکلا دپاره ټاکلي وو هغه به اوس موږ ته ټول ښکلي نه ښکاري، مګر ګڼ شمېر یې راته ښه ښکاري. دلته یوه جالبه خبره د یونانیانو یادم وکړه رامخته کیږي. یونانیانو ښکلا په تناسب کې لټوله. تاسو مخکې هم د تناسب خبره وکړه چې که د 40 کلن سړي سر د 2 کلن ماشوم د تنې سره یو ځای کوي ښکلی به نه ښکاري. همدغه شان د فاصلو ترمنځ تناسب هم ډیر مهم دی. که چیرې تاسو فکر کړئ مونږ چې تابلوګانې جوړوو، مونږ چې نقاشۍ کوو، مستطیل شکل لري، دایروي شکل نه لري، بایزوی شکل نه لري، مربع شکل نه لري، یو مستطیل شکل لري. د دغه مستطیل شکل د توجیه لپاره فقط کې مونږ مجبور یو چې د یونان د ښکلا ارزښتونو ته ورشو. یونانیانو په هغه ځکه چې تناسب ډیر زیات دی، 50 خاخو والا ستوری دی چې ډیر ښه ښکاري. دا ولې ښه ښکاري؟ ځکه چې د دې ستوري د کنجونو ترمنځ فاصلې او د مرکز ترمنځ فاصلې یو تناسب لري. دغه تناسب ته الهي عدد هم وایي، د سرو عدد هم ورته وایي، طلایي عدد، د ښکلا عدد هم ورته وایي. او دغه عدد 1.48 دی، یعنی که د یو شي طول د هغه د عرض 1.48 چنده ډیر وي، نو هغه به یو جذابیت پیدا کړي.
او دغه جذابیت تناسب پیدا کړی دی،
دغه جذابیت تناسب پیدا کړی، چې دغه تناسب په زمونږ په محسوس جهان کې ډیر وو. نو یونانیانو فکر کاوه چې دا به تر ټولو ښه تناسب وي، مګر په حقیقت کې اکثره آثار که مونږ یې اوږده او ساره سره ضرب او تقسیم کو دغه عدد ته نه رسیږي. زمونږ دپاره نن ډیر عام کاغذ هغه کاغذ دی چې د دفترونو په اصطلاح ورته A4 وایي، 1.5 سانتیمتره سور لري او 9.5 سانتیمتره اوږدوالی لري. د دې کاغذ خصوصیت په څه شي کې دی؟ د دې کاغذ خصوصیت په دې کې دی چې که دوه کتای کوي هغه لاسته راغلې پاڼه اصلي پاڼې ته ورته ده،
تناسب
پیسې
اصله.
که بیا یې هم دوه کته کوي همدغه تناسب ساتي، که دوه چنده یې کوي هم همدغه تناسب ساتي. نو د دې په خاطر زمونږ په سترګو باندې دغه کاغذ
ښکلی دی،
ښکلی دی، او د همدې د خاطر یې استعمالوو. نور کاغذونه هم شته مګر دومره ډیر نه استعمالیږي. د دې د نه استعمالېدلو علت دغه دی چې یا بې اندازې ډېر اوږده راته ښکاري یا بې اندازې ډېر لنډ راته ښکاري. نو د عادي ژوند کې د عادي ژوند د لیکنو دپاره موږ د دغه ډول کاغذ نه استفاده کوو.
استاد منلی، یو وخت ما په یو کتاب کې لوستي وو په عیني معیارونو، په ساینسي معیارونو، په هغو معیارونو چې په فزیک کې مثلا عالمان استفاده ځینې کوي، یو وخت پوهانو وغوښتل چې په همدغو معیارونو باندې ښکلا وپیژنې. حال داسې چې ښکلا ډېر عمیق انفسي او کیفي اړخ لري، پیژندل یې دومره اسانه نه دي په دوی معیارونو. نو دوی څه وکړو؟ دوی مستطیلونه رسم کړل د مختلفو تناسبونو. مستطیل خو کېدای شي چې دوه اوږدې ځلې 50 سانتي او دوه لنډې ځلې 1 سانتي، ډېر مختلف اشکال لري. په یغو کې بیا ډېرو خلکو هغه مستطیل خوښ کړو چې اوږده ځلې 40 سانتي متره وه او دا لنډې ځلې 20 سانتي متره وي. بیا یې دا پسې لیکلي وو چې دا هم له دې عمیقو تناسبونو نه زیږېدلی حالت وو. خو بیا دا هم پسې لیکلي وو چې په هر حال تناسب یو شرط دی د ښکلا، یو اصل دی د ښکلا، خو ټوله ښکلا نه ده. ښکلا تر دې ډېره پیچلې ده.
تناسب یو شرط دی، تعادل یو شرط دی. په ټولنه کې موږ په فزیکي لحاظ ښکلی نشو تعریفولی، ځکه چې زمونږ د ښکلي په تعریف کې په اول سر کې مونږ دا خبره وکړله چې هغه محسوس شی دی چې زه یې په خپلو حواسو باندې کشفوم او ماته د خوښۍ احساس راکړي. نو کله چې زه مطرح شوم او زما خوښي مطرح شوله، دلته بیا عیني او فزیکي
مقیاسونه
نه چلیږي. نو په دې خاطر
او بل وبخښئ، بل له ارزښونو سره یو قسم تعلق لري چې هغه ارزښونه چې دي له ساینس سره تعلق نه شي لرلی.
هغه هم له ساینس سره تعلق نه شي لرلی، هغه د چاپیریال سره تعلق لري، هغه د تاریخ سره تعلق لري، هغه د خلکو ترمنځ د ارتباطاتو سره تعلق لري،
له کلتور سره لري.
نو د ښکلا دپاره یو فزیکي مقیاس نه شي ټاکل کېدلی، او چې مضمون په دې جهان کې د ښکلا شته و هر چا ورته یو قسم مشکلا شته.
د دیونه یا سادی راډیو مجلا هم دومره و. نور نو اجازه غواړو، پیسې توسي.
با سلام و روز همه‌تان بخیر. به برنامه